زمانی که یک خرچی دی وارد شد با زندگی آینده ای اردو باز بسیار خوشایند برشان نمی باشه. باز هر وقت اینمی حالتی که اینا از هم جدا شدن رنج میدن اینا را.
سپاسگزاریم آقای سایس از حرفای مفیدتان در برنامه. تشکر از شما شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر با همکارم صادق رشتینی باشید.
السلام علیکم پا افغانستان کی د سهار لس بجه سوی ز صادق رشتینی ما د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. خو اوس له سالم احمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په تیرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. په ننګرهار کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې یولس وسلوال وژل سوي دي. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیسیون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 222 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند چارواکي بیا دغه شمېر له مبالغې ډک ګڼي. د هلمند د ولي ویان عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمېر کې مبالغه سوې ده. د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دغه ولایت کې لږ فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي. په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې یولس تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوژاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماپښین بې پیلوټ الوتکې د چین ولسوالۍ اړوند د عادلخېلو صحي ته نږدې په غرنۍ سیمه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې د داعش ډلې یولس تنه وسلوال پکښې وژل سوي دي. له سیمې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې په دې پیښه کې د لشکر طیبه د مشر منګلباغ زوی اجنبي او د داعش ډلې محلي قومندان شمس هم ټپیان سوي دي. د داعش ډلې په دې اړه رسنیو ته تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د والي د دفتر رئیس شرف الدین مسجدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د عبدالاحد په نوم دا سړی د قتل په جرم اعدام کړی.
دا سړی د جوان ولسوالۍ اوسېدونکی و. مخکې پر هغه د یوه شپانه د قتل تور لګېدلی و. د طالبانو په سرایي محکمه کې مجرم پیژندل سوی او بیا اعدام سوی دی.
مخکې داسې ویل سوي و چې دا سړی د زنا په جرم اعدام سوی دی. خپلواکو سرچینو پر دې سړي د لګېدلي تور په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. قادس د بادغیس له هغو لورو پرتو ولسوالۍ څخه ده چې وسلوال طالبان زیات نفوذ پکښې لري. د امریکا حکومت به نن څلور جنګي ای۹۹ ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ویل چې دا پرمختللې الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
دا څرخي الوتکې نه بلکې څلور ای۹۹ ډوله جنګي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته به راورسېږي.
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د څلورو جنګي څرخیل وتکو مرسته کړې وه. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسي. دا خبرې په داسې حال کې ځنډول کیږي چې دوی اونۍ مخکې د هند پر یوه هوایي اډه وسلوال برید وسو. د هندوستان په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر پوځي اډه برید د هغې ممنوعه سختریزي ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې دېره ده. اسلام آباد د نوي ډیلي د رضایت لپاره د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سختریزو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ او ویلي و چې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکل سي. اخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا وویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسي خو نوموړي کومه نیټه مشخصه نه کړه. داسې اندېښنې هم سه چې د پټانکوټ پر هوایي اډه د دوو اونیو مخکې برید له کبله شایي دغه خبرې ځنډېدلې وي. په هغه برید کې وه هندي سرتیري وژل سوي وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سهشنبې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زوریخ کې ګوري. جان کیری او سرګی لاوروف په اوکراین کې د روانو شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او کیری د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په ټلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرحه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر ټلیفوني تماس یو ورځ مخکې په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی جان کیری او سرګی لاواروف د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکراین پر جنگ خبرې سره کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بې رحمانه او نامعقول چلند کړی دی. بان کی مون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه په وینا کې وویل، د سوریې په مزایا ښار کې د قحطۍ ځپلو انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت یې اوج ته رسولی.
Let me be clear. The use of starvation.
زدا پس غرد وایم چې لولوجی د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنگي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقوقو قوانین یې منع کوي لاس لري. د سیمې او نوري نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواوو فشار راوړي چې په ټوله سوریه کې د بشري مرستو دوامدار جریان ته لاره هواره کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون زیاته کړه چې په جګړه کې محاصره خلک یرغمل سوي چې له ډوډۍ او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. د سوریې مزایا ښار د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې دی. دې ښار او ځینو نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطۍ ځپلي، د بشري مرستو لومړۍ دوره د تیرې دوشنبې په ورځ ورسېده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون ویل، په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو بری وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا څخه به دفاع وکړي. پروشینکو خبرلانو ته ویل چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا اصل باید په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک په اشغال سوو سیمو کې پر ځای سي. د لوروسیې د کریمیا د ټاپو وزمې د راخپلولو ته لومړیتوب ورکړ او ویې ویل چې د روسیې له اشغاله د دې سیمې د خلاصولو لپاره نړیوال میکانیزم او د امریکا د غرض اروپایي اتحادیې مرستې ته اړتیا ده. د اوکراین ولسمشر دغه راز څرګنده کړه چې د مینسک په موافقه کې هیڅ ډول بدلون نسی منلی او وی ویل چې هیواد به یې د روسیې پر ګازو اتکا کم کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې. ولسمشر وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د سولې عالي شورا هم خوشبینه ښکاري.
موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پای رسېدلی.
په فراه کې خلک شکایت لري چې وکیلانو یې سم خدمت نه دی ورته کړی او دغه ولایت ته په خپلو سفرونو کې د خلکو له رښتونو استازو سره نه ګوري.
دوی راغلی و یوازې توغندر ګمرک ادارې ته تللی و، یو څو نورو اداراتو تللی دي. هلته هم معلوم نه دی د څه په خاطر څه شی ویلی دي. دوی مشکلات یې ټول کړی دي که بیرته تللی دي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسؤل خپل سری وسلوال او زورواکي کسان بولي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو او د ځوان فکر په ونیز بحث کې د کونړ ځوانان د مدني ټولنو او مدني فعالانو پر فعالیتونو خبرې کوي.
په مدني فعالیتونو کې، فعالانو کې، ټولنو کې داسې کم یو څه مونږ ونه لیدل چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي.
تر لسو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط د دغو هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلی غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره به په هغه تحرک په محتاطانه ډول خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد سوی. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې د سولې د عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینو قومي مشرانو سره په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلازی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر ښه موقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو نپوی داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوالو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی دپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نهشي پیرا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې به د دوی دپاره تضمین کړي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به تر راتلونکي دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د سرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
زما په عقیده باندې هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی، د افغانستان قانون اساسي دی، د افغانستان وحدت ملي دی، د افغانستان ځمکني بشپړتیا دغسې مسایل دي چې هغه د افغانستان هغه سره خطونه دي، سرې لیکې دي چې د هغوی نه تېرېدای نه شي. او زما په عقیده باندې هغه داسې مسایل دي چې خپله د وسلوالو مخالفینو لپاره هم د قابل قبول خبره ده.
د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غني په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غني څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
په خبرونو کې مو اوریدل چې په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې یو لسنه وسلوال وژل شوی. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې حمله کې د داعش ډلې مشر حافظ سید هم وژل شوی. همدا شیبه زموږ همکار شاه محمود شینواری له جلال آباد نور تفصیل راکوي. شینواری صاحب، په دغه حمله کې څوک وژل شوی؟
ډېره زیاته مننه. د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې همدغه څو شېبه وړاندې مو سره خبرې وکړې، دوی دا تاییدوي چې د ننګرهار په مختلفو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره شوي چې تېره ورځ ناوخته لومړی په اچین ولسوالۍ کې د اچین د عادلخېلو په ساحه کې او تېره شپه ناوخته بیا د هسکې مینې او په نورو سیمو کې هم هوایي بریدونه ترسره شوي دي. د اچین ولسوالۍ د هوایي بمبار په اړه دوی وایي چې په دغه پیښه کې یوولس تنه د داعش وسلوال وژل شوي دي، خو دا چې ځینو رسنیو رپورټونه خپاره کړي چې په دې وژل شوو کې د داعش ډلې مشر حافظ زید هم شامل دی، دوی دغه خبره نه تاییدوي او په خبره باندې چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې په وژل شوو کې کوم کسان شامل دي. همدارنګه هسکې مینې ولسوالۍ د بمبار په اړه دوی جزئیات ورنه کړل، خو د سیمې باوري سرچینو په وینا باندې تېره شپه ناوخته چې په هسکې مینې کې بمبار شوی دی، په دې کې شاوخوا 15 تنه د داعش وسلوالۍ ډلې غړي وژل شوي دي.
شنواری صاحب، دغه حمله چا کړی؟ افغان ځواکونو یا بهرنیو ځواکونو؟
د اصل فریا د خلکو ساحه کې چې دغه یو لسنه وسوال وزیر شوی دی، د دوی د معلوماتو مخې دا د بي پيلوټ الوتکې د خانه شوی دی چې د بهرنیو ځواکونو او په نور ساحو کې شوی دی، د خپل افغان امنیتي ځواکونو له خانه بمبار شوی دی. او دې سره خوا کې د هسکې مینې ولسوالۍ په یوش مسیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې هم ترسره شوی دی چې د هغوی د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې په اچین ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د داعش ډلې د وسلوالو پر وژل کېدو راپور ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د بچبازی زیاتره قربانیان د دې ناوړ پدیدې مسول خپل سری وسلوال او زورواکي کسان بولي. رحمت الله افغان په دې اړه یو څیړنیز راپور ترتیب کړی.
په افغاني ټولنه کې د لویانو له لوري د ساتیرۍ په مقصد له ماشومانو څخه ناوړه جنسي، رواني او فزیکي استفادې ته بچبازی ویل کیږي. له بده مرغه دغې ناوړې پدیدې په یویشتمې پیړۍ کې هم په افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو سیوری غوړولی. بچبازی هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ښځینه لباس وراغوستل کیږي، د ښځو په څیر ارایش کوي او په پښو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچبازی په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغې پدیدې قرباني دی. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکی ځوان د تښتونکو له منګلو څخه اخلاص شوی. تښتونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم. څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تښتې ته اړ شي.
کله به چې له ښوونځي څخه 15 بجې رخصت شوم، شپږ 1 بجې او حتی کله به د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې دې دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته وایه. په لاره کې به لکانو راته ویل چې یو څو دقیقې کینه مجلس کوو. له هغوی سره به مې چرس او سګرټ څکول او بیا بس.
اسخر هغه وخت درک کړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهربانۍ سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شېبې د خپلې کورنۍ په مهربانه غېږ کې تېرې کړم، په بېلابېلو پلمو یې په بېلاریتوب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم، له کوڅه ډبو هلکانو سره یو ځای شوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یې وړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواته تېرا سره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو، زنګونه به یې راتړل.
د 14 کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بېزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم، د هغو کسانو دا ناوړه کار مې یاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی. خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره 15 تنه ونیول، 2 تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډېره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري، د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچبازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچبازی ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بې وزلې وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل یې بېوزلي ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کیږي ورته ګډیږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کیږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کیږي او بچبازی ته هڅول کیږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې 100 تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا په سیمه کې زور لري، هغه د مجلس په سر کې کینوي. ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کیږي. دا زور نه، بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچبازی له غرزنۍ یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د دل اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا 500 فامیلی بس هم تک دوست مارا گفت
په 500 فامیلی کې می کراچی درلوده. یو دوست رات ویل چې راځه دلته او هلته ولاړ سو. پیسې می چې ولیدلې کراچی می پرېښودلې. پیسې می چې ولیدلې خوښ شوم. زه تر ډېره د خپلې کورنۍ لپاره کډېشم او دا کار کوم. عربي او غربي سازو ته رقص کوم. پیسې دار چې علاقه ولري هغه موړي. زیات بندیزونه دي، په ډېر مشکل سره یو بل ځای ته ځو. رقص راته زیات ستونزې پیدا کړې، د باندې نسم راوتلې. پته او هلته کول
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیرې شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قمندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دی، داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملانه ولې نور زیات دي؟ څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي، خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بچه بازی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کیږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندیا وایي چې باید هرو مرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زه تللی یم ودو ته، نو هلته نارینه راځي خپل کې ګډېږي، د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به یې جنګونه کول، یا به یې قمار محفل و یا دا شیان وایي جنګ به پکې کول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په 1393 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازی لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومت غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازی د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډېره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات ځوروي، راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه نو دوسیه درته جوړوو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مو کار کړی هغه ورکړو، زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لمشتې سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازۍ په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچه بازی جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازی وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندونکي وایي چې د بچه بازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوي وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به یک کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس.
لومړنی او آخري ځای چې له دغه ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولیږل شي. کورنۍ ملاتړ ډیر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دي د آسیب دي د بینه کمک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچه بازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت ته اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسون غړیتوب هم لري چې د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوی او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فیل ترسره کوي
د عدلی تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کیښودل شي. د عدلی وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډیر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچبازۍ په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي برو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بچبازۍ په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولي.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس طبی ده چې هر نوع توطیې پیچې کیږي، حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیسو بدنامي دپاره او په محفل د بچه بازي او زنکه بازي او اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته یې وښیي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچبازۍ او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچبازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوي. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې دوه ویشت تنه ووژل شول او لس نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچبازانو لخوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅکله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور و پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور توبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کوو.
نوید چې د بچبازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډېږي.
مو خوامی عادت مز نمیتونم
دامی عادت شوه نور کار نشم کوله، خو پولیس می ډیر تنگوی. که دولت تزما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د خدو جامع می پرتن هم نبی پولیس می زوروی په خپل کالیو کې می هم نپریتی.
روان پیژندون کې وای هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسی تیری ور باندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علماو شورا هم د بچبازۍ عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. دې شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچبازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناین سمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
تاسو آزادی رادیو ته غواړئ؟ آزادی رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، قلات او اسدآباد کې د اف ام پر 0.15 صفه صافه اوازه اوریدلای سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري آزادی رادیو په انټرنیټ کې واوري، ازادی رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادی رادیو ډاٹ ورک. ازادی رادیو په فیسبوک هم پیدا کولای سي، لینک د ویب سایټ په لومړی مخ کې پروت دی. او سم په افغانستان کې لسنی مې بجې کېدونکې دي لنډ کورنۍ او بهرني خبرونه له سالم احمد صالح څخه.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو نهه میاشتو کې په هلمند کې تر 200 زیات ملکیان وژل شوي یا هم ټپیان دي. په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې 11 تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د بدغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د امریکا حکومت به نن څلور جنګي ای نه ویشت ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. هند او پاکستان هغه خبري وځنډولې چې پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه شمې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زوریخ کې ګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بېرحمانه چلند کړی. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون ویل په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو بری وګټي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غاڼه کې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر روسي وسلې ترلاسه کړي او په دې توګه مسکو غواړي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو روسي ډیپلوماټ تخلي لیکلي روسیا راتلونکي میاشت افغانستان ته د سپکو وسلو پور کول شروع کوي او په دې توګه د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سره او د وسلوالو ډلو د قوی کېدو سره روسیا کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. د ورسپانې په لیکنه روسیا ویره لري چې سخت دریځ وسلوال د افغانستان د لارې د دې هیواد په جنوبي سرحدونو کې نفوذ ونه کړي. دا کار په حقیقت کې د روسیې رول په داسې یو هیواد کې زیاتوي چې لا هم مسکو هغه ترخی خاطرې په یاد لري چې په 1970 کال کې پر افغانستان د تیری پر مهال ترلاسه کړې وې. ورسپانه زیاتوي ځینې کړیو حتی دا نظر ورکړی چې د سخت دریځو وسلوالو په خاص ډول داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د روسیې استخباراتو د طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. خو ورسپانه وایي چې د روسیې د مشرانو د خبرو دا معلومیږي چې دا هیواد د افغانستان سره د مرستو او په دغه هیواد کې د نفوذ د پراختیا سره د احتیاط څخه ډک ګامونه اخلي، ځکه افغانستان د شوروي هدیره بلل کیږي او دا خاطره به هیڅکله هم د روسانو له ذهنه ونه وځي. د 1990 تر 1990 په افغانستان کې د شوروي د جګړې پر مهال د میلیاردونو ډالرو مصرف د شوروي د سکوت یو مهم لامل بلل کیږي. د فارن پالیسی خبرونی په خپل ورستۍ غنه کې د دې مطلب ترینوان لاندې چې افغانستان د امپراتوري یو هدیره بلل کیږي یو مطلب خبر کړي او لیکلي دي دا ور افغانستان د داعش ډلې او یا د خراسان د خلافت په هدیره بدلیدونکی دی. د خبرونی په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړي چې په افغانستان کې ځانته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د ځینو ستونزو سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتو نه دي چې د داعش سره ملګري شي. د خبرونی په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړي چې په افغانستان کې ځانته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د ځینو ستونزو سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتو نه دي چې د داعش سره ملګري شي. د خبرونی په لیکنه ځینې وختونه ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د ډلې کسان له داعش سره یوځای کیږي، خو دا خبره طالبانو تر اوسه پشکاره نه ده منلې. طالبانو د افغانانو د ارزښتونو او کلتور سره ځان بلد کړي او په افغانستان کې په قومي او قبیلوي مسایلو پوسوي، ځکه نو دوی له داعش سره دښمنی اعلانوي او په دې توګه غواړي د افغانانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړي. د داعش ډلې مشرانو د وسلوالو طالبانو مشران د ایران او پاکستان د استخباراتو لاس پوسي بللي او په دې ډول غواړي خپل ځان سپین ښکارا کړي. خو د فارن پالیسی په باور په افغانستان کې د داعش په پرتله د طالبانو ریښې قوي دي. خبرونه زیاتوي داعش غواړي چې د افغانستان د روان وضعیت څخه خپله ګټه واخلي او په افغانستان کې د قومي جوړښت څخه استفاده وکړي، خو که چیرې د دې ډلې مشران د افغانستان پیچلې قومي او سیاسي جوړښت په صحیح توګه درک نکړي، نو داعش به هم د امپراتوري په دغه هدیره کې شخصي. د فراه ولایت مدني فعالان د دغه ولایت استازي په ولسي جرګه کې د خلکو په وړاندې په بې پروايي تورنوي. د دوی په خبره د پارلمان وکیلانو دغه ولایت سفر درلود خو پرته له دې چې د خلکو ستونزې واوري بیرته د فراه ولایت څخه تللي او یوازې د یو څو عایداتي ادارو څخه لیدنه کړې ده. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې
د فراه ولایت د مدني ټولنې استازي دغه ولایت د ولسي جرګې پر وکیلانو نیوکه کوي او وایي چې وروسته تر یوه کاله فراه ته راغلې وه، خو تر دې چې د خلکو سره وګوري یوازې د ګمرک او نورو عایداتي ریاستونو څخه لیدنه کړې ده. د دوی په خبره فراهیانو او د مدني ټولنو استازو ډېرې ستونزې لرلې او غوږ سره یې د دوی سره یې شریکې کړې، خو وکیلان په ډېر چټکۍ سره راغلي او له دوو ورځو وروسته بېرته تللي چې دا په حقیقت کې دوی موکلینو ته توهین دی. فرید حیبات او سید احمد خان د فراه ولایت د مدني ټولنې دوه فعالان په دې اړه داسې وایي:
دوی سفر ګټور نه بولم، د دې لپاره دوی خلکو سره ملاقاتونه نه درلود. هغه وخت د دوی سفر ماسر و چې دوی د خلکو سره ملاقات درلودل، د خلکو مشکلات یې اوریدل. دوی راغلي و یوازې دوغندر ګمرک ادارې ته تللي و، یو څو نور ادارات تللی دي، هلته معلوم نه دي د څه په خاطر څه شی ویلی دي. دوی مشکلات یې ټول کړی دي که بېرته تللی دي.
آمدن با شرکای خود تشویح حساب کردن، آمدن که یک تعداد اقاربشان که بعضی دوسیه‌های داشتن در گمرک به خاطر اینکه ایره پوت و پنهان کنن و یک زنگ خطر را بر مسئولین نشان بتن، یا به از این خاطر آماده بود.
په همدې حال که د فراه وکیلان په ولسي جرګه کې بیا په دې برخه کې د مدني ټولنې استازي ګرام بولي. محمد سرور عثماني د فراه ولایت وکیل په ولسي جرګه کې وایي چې دوی د فراه ولایت د ټولو اداراتو ستونزې ځان سره اخیستي او د ولسمشر سره به یې شریکې کړي. د هغه په خبره د مدني ټولنې استازو باید د دوی سره کتنه کړې وای. فراه ولایت په ولسي جرګې کې څلور تنه وکیلان دي چې دوه تنه یې په روانې اونۍ کې د دوو ورځو لپاره فراه ته راغلي وه.
او سم د ځوان فکر ونیز بحث چې د کونړ ځوانان د مدني ټولنو او مدني فعالانو پر فعالیتونو خبرې کوي.
د ځوان فکر خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو د روحالله نوري سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. له تیرو څو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نومونه به مو اوریدلي وي. په یادو نومونو په هر ولایت کې ګڼې ټولنې جوړې شوې. نن موږ په همدې خبرې کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوي، مدني ټولنې شته او که نشته دی. دا او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه مولوي صاحب نجیب الله حقیار په ختیس کې د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایي. مولوي صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده او موږ راغلي وو دلته، د هغې ورځې نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم داسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دوی د کارونو نه، نه د دوی د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دوی د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، دې ټولنې لمن نه راوتلې وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته له ډېرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم بیا او څه مونږ ونه لیدل چې هغه دې رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي، یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي، یا لاقل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی. البته په نومونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویلې، کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نومونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پېژني او نه د ټولنه کې کوم واقعي کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله کله پېژنم، شته دی دلته یو اندازې پورې، او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې. په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کوم قناص زموږ په ټولنه کې نشته.
ډېره مننه ستاسو نه. ذبیح الله غازی، تاسو څومره معلومات لرئ په دې
اړه؟ عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړو چې زه یوه مدني ټولنه جوړوم، خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کم نوم کېدو، نو هلکانو سوچ کوو ډیر نمونه راغت شول خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي، یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده، خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کېږي. مثلا زه چې څومره معلومات لرم، کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی، بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځی انتخابات کوو، راځی نوې ټاکنې کوو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو. شتانوري صاحب، ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي، هغوی د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي، خو څومره چې په حساب کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه تې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سرته رسوي او یا یې نورو خلکو ته بربنډوي. نو مدني فعالیتونه شته دی، خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم.
ډیر مننه، تشکر غازی صاحب. روفی صاحب، موږ څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اوریدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی، هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره کار کوي، د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي، د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي، دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلی کېږي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي؟
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله، مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي، خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی. کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستي دي، هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي، یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی، دوی تل هلته ګډون کړی دی، خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېرته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي د هغه غونډې اهداف یې خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ستونزو د حل دپاره د یو قانون مندې ټولنې د رامنځته کولو دپاره باید دوی کار وکړي، خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو دپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي، خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو، هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړي، یوازې که چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراض لپاره استعمالوي. په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلې او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. مولوی صاحب، لکه څنګه چې روفي صاحب وویلې چې دلته دغسې کارونه نه دي شوي، نورو ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی، فعالان شته دی، هلته چې معمولي ستونزه پیدا شي یا امنیتي ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي، مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو، په کونړ کې ولې دغسې څه نه کېږي؟
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دنده همدغه ده چې هغه د خپلو ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درېمګړی غږ اوچت کړي، چې یو مثلا د حکومت دی، حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي، خپله ستونزه ولري، یو داسې یو قوت ده چې کولی شي دی د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه فوري خلاص کړي. د دې ثبوت د افغانستان په ډېرو سیمو کې شته دی چې هغوی دغه شانې فداکاري وکړله، غږ یې اوچت کړ د خپلو ټولنې او بالاخره هغه خپل ځان یې د خپل ولس کې ولیده او خپل غږ اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زموږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کېږي لکه چې قبلن مو ته اشاره وشوله، خو د ولس په منځ کې یا لکه ما چې ویل چې دغه د درېیم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازي صاحب ناست دی، ما واورېدل چې دلته د انسجام دپاره یو بل بل ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي. نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم، خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې، نو انسجام به له کومه راشي؟ زه بیا هم غږ کوم په دغه ټولنه کې که رښتیا وي د نظام نه د هغې مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړی، میدان ته دې راودانګي او خپل غږ دې اوچت کړي، د خپل ولس نمایندګي وکړي. یوازې د جواز په اخیستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کېږي، که کېده دی به پې کړی. یعنی زه تا ته یم، زه په اسداباد کې یم، د ډېرو جزئیاتو نه خبر یم، خو داسې مسایل نه چې زه نه یم خبر، فکر کوم چې زما ډېر ملګري به ته نه خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ، غازي صاحب وویل چې داسې کوم خوځښت د ټولنه زموږ په ټولنه کې نشته دی. بران زه دوی څومره جوړې کړي، ښه کار یې کړی. زه پې غږ کوم د ازادۍ رادیو د لارې نه چې دی راپاڅېږي، دی د خپل ولس د مین راوځي، او معنا دا ده چې غږ دې اوچت کړي. او دا کم خاموشي چې دی اختیار کړې ده، دا د یوې اصلا د یوې مدني ټولنې تقاضا نه ده. ښه دا ده چې دی راوځي، یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی، یو مدني فعال هم ناست دی، د دوی تفکیک څه شو، د دوی فرق څه شو، د دوی ځانګړتیا څه شو. دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي. په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي چې وروره دا کار دی صحیح نه دی، هغه راشي تر څو د دې انتقاد فزیرۍ نه او د دې جرات نه یو موږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو، هم د نظام په وړاندې، هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي، او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره، د کار د استقامت دپاره، د ځوانانو د انسجام دپاره، د حق ګویي دپاره، او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت دپاره ښه نظام ګڼم. د انسجام په دې کمیټه باندې غږ کوم چې وروره دا څومره یي، د دوی لس ښکاره کوي، د دوی مسؤلین ښکاره کوي، دوی راوغواړئ، یو جرات له ورکوئ. یوازې په ورکشاپونو کې او په نومونو په ایښودلو باندې زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم، غواړم چې دوی په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د دغه خلکو خاموشي چې د هرې وجه نه ده، هغه د دوی سره خو زما په نظر باندې د دوی مایوسي به وي، او د مایوسۍ نه دی غلی دي چې هر زمان خبره یا حکومت نه مني یا نور خلک نه مني. خو ښه ده چې دی راوځي، دی د خپلې غوښتنې لپاره قانوني لارې لري، کولی شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې، او خلک په ځان راغونډ کړي، تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازي صاحب. مولوي صاحب وویل چې کېدای شي د دغې خلکو د مدني فعالانو نا امیدی وی حکومت ته چې خلکو ستونزې به وړي، هغوی به نه یې عملي کړي، یا به هغوی ورته غوږ نه ایښی. ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي، او بیا د هغه کم نوم دپاره چې دا ټولنه جوړه شوې یا جواز یې اخیستی دی هغه نه ترسره کوي، ستا په نظر باندې دې ته مونږ څه ویلی شو؟
انوري صاحب، مسله دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني په نوم باندې، د ځوانانو په نوم، او بېلابېلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. که یو څوک د خپل زړه نه راپاڅېږي او وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نشي کولی، اعتبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه دې د دې ولس په درد دوایي. هر سړی راپاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پې وکړل، بیرته راغی هغلته، بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه، او سړی هم پسې لاړه، ورک شو، هر څه لاړه، ختم شولو. د دې اعتبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او که پخوا جوړه کړې اراده شي، دی ولس ته دې یو حساب ورکړي. همدا موږ مدواتیانې رپورټ کوو، صحیح ده؟ ودې وایي چې ما په دغه په 1202 کال کې مې دا کړي، په 1209 کې مې دا کړي، په 1201 کې مې دا کړي دي. هر حساب دې ورکړي، مثلا هر سړی به پې قناعت وکړي، تر څو چې دغه خلکو دې ولس ته حساب نه وي ورکړی، هیڅوک هم په دې ټولنو باور نشي کولی، ولو که هغه د زړه د اخلاص هم دا خلک راپاڅېدلي. نو زه وایم که یو څوک د دغسې یوه ټولنه جوړوي یا جوړه کړې ده، راپاڅېږي، د هرې میاشتې د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه. اوس دغه ملي مسلې دي. د کونړ نه چاغ پورته که څوک را پاسېدل صحیح ده تر اوسه یو قسم نه دی را پاسېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده په ننګرهار کې کېږي په قندار کې کېږي په هرات کې کېږي په نورو ولایتونو کېږي زه هم یو غږ پورته کړم که نه زه هم یو مدني نهاد یم نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بېرته لاس ته نه یې راوړی دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارونو نه څارنه وکړي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارونو د څارنې دپاره څه کړي وي؟
له بده مرغه انوري صاحب تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دي تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پې څارنه کړې وي. شاید وجه یې دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي، هغې کې درغلي نه وي، په هغې کې نیمګړتیاوي نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو دپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي هغې دپاره به کار کوي، دغه به ختمی خو نشته دی. په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تلي د دولت د چارو نه د پروژو نه یا د نورو کارونو نه څارنه کړې وي، هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغې د حل دپاره قدم پورته کړی وي نه، تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ذبیح الله غازي دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کومې ویرې نه دغه فعالیتونه نه کوي که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی؟
انوري صاحب څو دلایل دي. یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی، مثلا که دی را پاسېږي څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی، هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی، د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده راپاسېدلې. شوي به یې په ټولنه کې به پنځه یا څلور سړي به راپاسېدلی چې موږ هغسې یو فعالیت کوو خو ټول ټولنه نه راپاسېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چانه پوښتنه وکړي ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه ده، دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیله شي. هر سړي جواز واخیست زما شرکت دی د دیارلس کاله دې غلا کړې ده، راغلی د خلکو نه دې د امریکایانو نه دې پیسې خوړلې، د حکومت نه دې خوړلې، د ولس په خېټه ختلی د دې نه دې پیسې خوړلې دي، اوس را باسېږي وایي چې زما دا جواز شته دی زه مدني حرکت هم کوم. صحیح ده، دا دې لږ سره بیل شي، ټولنه باید بیله شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا اخیستی دی زه دا نه خرشته زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دې په راس کې یم. صحیح ده، دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي ځي بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرم
مدنی فعالیتونه شو، نو تر سو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړی، باور یې نه پیدا کړی، زه وایم راځه را پاسېږه فعالیت وکړه، یو کال به دې څوک ونه مني، یو نیم کال به دې څوک ونه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی د دې ولس په درد دوا کار دې کړی په خدای باور وکړه خلک دې مني. ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې پنځو میاشتو مې دا کار، د دې یوې میاشتې مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی دا د ټولنې چې دي دوی هم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس دپاره کار نه کوو، که په ښه نیت راپاسېدل دوی کار هم کولی شي او بیا زړه هم نه ماتېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
روفي صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت وکړي؟
انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړېږي خپلې کړنلارې او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي په هغې دې عمل وکړي، د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې د پاره کار کوي، حرکتونه مدني دي، هغوی د راپاڅېږي، هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلا یې کوله، اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې راګډېږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوری، امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی وړ نومول شو د طالبانو د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف غبرګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې د دغه څه دپاره لاریونو هیچا د هغه پورتنو کوي، یوازې د یو مولایي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سه په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت و ویلې. ولې ډېر داسې څوک و چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو. خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغسې حالات کې رامنځته کېږي مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي، مهرباني ودي وکړي، ځان سانسوري دي، د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي، نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودي وکړي دغه قربانۍ نه دینېږي او د خپلو مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویلي چې ځینې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دي البته ویریږي چې داسې نه چې مخالفین ورته کوم ضرر ورسي، یا د کومې د حکومت ته خوانه کوم ضرر سره مخامخ شي که چېرته خلکو ته عامه پوهونه وکړي، د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو آواز پورته کړي. نو که چېرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي، هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
ښه دا ده چې هغه څوک چې هغه جرات نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دي، یو اړخ دا ده چې ستا فعالیتونه خلک ویني، هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پښې مضبوطوي، تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړي هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبوروي او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه، زه هم یوازې په نوم باندې دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابعیت د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه، زه پسې نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې، هغه که په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودرېږي، یعنې شخصیتونه هغې ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغې کولی شي چې راوځي او د خپلې ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي، او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی، یا مثلا ناسې نوم یې جوړ کړی د شرکت استفاده ترې کوي،
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړې خو آواز اوچت هم، که چا پیسې را نه کړې بس غلی به ناست یم.
ان اوت یا رضیه ولم یو تا سختا، که څه دې ولا ورکړل نو ډېر فعال دی، داسې زور به وکړي داسې ټکې به ووایي چې تا به هم حیران کړي، او که څه دې ور نه کړل نو بس بیا وایي زه څه کوم، افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامې سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده، او دا د دې جفا موږ مخه نیسو، غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته، دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوئ چې هغه در وکړي.
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی.